پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سروان صاحب بفرمایید.
مننه ستره مشه سرور صاحب. قدر منو آوریدون کتستم. سلامونه. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیې ته تللی دی، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ترکیې غونډې ته به یوه نوې طرحه وړاندې کړي. خبرونه په خبرونو پیلو. نامعلومو وسلوالو پرون په گردیز کې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ څارنوال وباشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوې بڼې و پیښې ثبت کړې دي، او د بلاروس پولیسو په منځ کې 200 کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنوال عتیق الله دولت زای تیر ماښام په وسلوال برید کې وپاشل شو. د پکتیا د والی ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پیښې په اړه آزادي راډیو ته وویل.
مخام شاوخوا شپږ بجې د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالۍ یو تن څارنوال عتیق الله دولت زای چې له خپلې دندې څخه د کور په لور روان و، د مرکز ګردیز ښار د خوست په لاین کې ورباندې برید تر سره کیږي، چې په دې برید کې متاسفانه ښاغلی څارنوال عتیق الله دولتزی په شهادت رسیدلی.
د دې بېشې مسؤلیت د اکثرو نورو هدفي وژنو په شان چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې و قضیې ثبت شوي دي. دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوې بڼه د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص شوې ده. د امریکا روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان کې ما یې شروع کړم،
له دې سره هم مهاله چې موږ دا لابراتوار فعال کړ، لېبولس بلګو څخه چې لننګرهار اخیستل شوې وو و پیخې مثبت وي، او هغه هم د وایرس هغه باندې چې په انګلستان کې خپور شوې وو.
په بریتانیا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوی چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنی هغې له 500 تر 70 سلنې چټکه خپری شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 650,000 او 300 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 2470 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبل السراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونیو لوبو کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د درې په مقابل کې په 0 ماته ورکړه. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتینی ملګری وبلل. جنرال من انګ هالینګ د سرګندونې د شنبه په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیه د مارچ په شپږمه د برمال له پوځ څخه د ملاتړ خبره کړې وه. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنی او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. د بلاروس پولیسو پرون په منسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول، او مخکې تر دې چې د مارچ د 28مې تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تر څو میاشتو ځپنو وروسته په بلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله. خو په بلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسان لارو کوڅو ته راووتل، خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیکستا په نامه د اپوزیسیون پر ټلګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي، د دې چینل 1,000,000 خوښونکو یا فالوورانو تویل شوی چې دا به روان کال په بلاروس کې لومړنۍ لویه مظاهره وي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اساسي قانون د محکمې دوه قاضيان لدندو لري کړل او په دې سره د اختلاف ضد اصلاحاتو په برخه کې لستري محکمې سره اختلاف لا ډیر شول. ولسمشر زيلنسکي د مارچ پر 28 په یو فرمان کې د اوکرين خپلواکي او ملي امنیت د ګواښته دوام پتور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکي او یو بل قاضي الکساندر کاسمینین لری خلل. دوړه قاضيان د پخواني روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوی و او د نړۍ په ګنشمیر شارونو کې تیر شپه څراغونه د مزکی د ساعت په نوم رښول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقليمي بحران ته پام واوړي. نیوزیلند لوبړنۍ هیوادو چې د پلازمینې آکلند اسمان څوکي برج څراغونه مړ کړل. په واشنگټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره ګل شول. په سنگاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مزکی د ساعت لپاره څراغونه مړ شول. په ډیرو شارونو کې خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړ کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي. تاسو آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د سولې بهیر د چټکیا لپاره ترکیه ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقره غونډې ته نوې طرح وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمائندګۍ باندې کې شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده.
د اوبو د تنظیم اداروي دوا نور لوی بندونه د بشپړېدو په درشل کې دي.
د کمال خان روستا د شاواروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
د تعلیمي کال پیلېدو سره د پوهنې وزارت د کورونا د اندیشنو په جواب کې وایي
د عام روغتیا د فارغتنو د تدقیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هم هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازي زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور خوځیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندی کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ده ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. فریبا ظاهر په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور لمخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په ویلې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمه پر زول چې د تخنیکی دلایلو لکبل د میټر لمړی نیټه پوری لا افغانستان د امریکایي سرتیر وتل به ګرانوي، خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د وجدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نشي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټه افغانستان ونوزي پر وړاندې به جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي ک امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي، طالبان به ډیره برخه په دوه یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبري اعلان ته ویل
هم آمادګي کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخاوني سوچ استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سولې غواړي همدا یو وخت دی راشي. که داسې پلمې لټوي چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو ترورستانو مرکز شي نو دوام ورکړي، او که نه غواړي نو همدا فرصت دی، وخت مزایې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې. خو دا خبرې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخته. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
ومریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي ترکیه ته روان شوی، هغه هیوا چې په لندن روزو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یو کانفرنس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې هلته به دولت یو طرح وړاندې کړي. حمدالله محب د شنبه په ورځ په خبريالانو ته وویل چې د قطر په غونډه کې له طالبان دوه بخشي د ترکیه په غونډه کې د غشتنه دار چې طالبان هم خپل با صلاحیت استازي ورواستوي. محب د سرګندونی په کابل کې د امنیتي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړي. نور تفصيل په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبه په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټوله یوه خبره ده، په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره دا ده چې مختلفې طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي، د دې نه مخکې چې موږ طالبان ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې با صلاحیت پلاوی واستوي، نه جنگي او بې واکه پلاوی، تر څو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د ښاغلي محب دې سرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. ښاغلي محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوحې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړل دی چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوحې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هیڅ ربط نه لري. یو خود هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر هم یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي.
ښاغلی محب دا خبرې داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخواله یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړې دي. د 2016 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي دي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمېر د 2020 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. دغې ورځپاڼې دا خبر د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال له شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته ویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 9 سلنه پای ته رسېدلې دي. نوموړی د غشان په روان 1400 مریض کال کې د 440 نورو نویو بندونو د جوړیدو خبر هم کوي. د سرګندونی داسې محل کیږي چې تیرونی د افغان چارواکو لخوا په نیمروز کې کمال خان بند رسما پرانستل شو. نور جزئیات واوري.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزخته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نګدي راتلونکو ورځو کې باګټي اخیستنې ته وسپارل شي.
د خغلی خپلواک په خبره شورابک بند جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو اروس بند هندیانو لخوا د 35 میلیونه ډالر په ارزښت جوړ شوې دي. نو موړې وي ته مده چروان کال د 440 نویو بندونو د جوړېدو چاره هم پیل شي. د خغلی خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نګدي راتلونکو کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخشاباد، فاریاب کې دهنیدره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاواروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادې ادارې په خبرو شویو راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلي دودي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو په میرویس خوګیانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولی.
د کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د باران او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تیره بیا په هغه بندونه چلته دي باران اوبه د سیلاب اوبه سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي. دا د کرنې د پراختیا د پاره ډېر زیات مهم دی او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېره زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې کمال خان بند 1400 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1445 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د شونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لاخبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د کووید 19 ناروغي کمه شوې خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي شوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په شوونځیو کې روغتیايي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په شوونځیو کې نه ماسک نه اچول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیايي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي
کورونا پر کوم وسایل چې دی موږ ته لسه ته نه دی روکړل شوی. کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نخپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکشو خوسته. نور کوم غریبون چې دی ریواسه نشته هغه د غش په سیمپو کې کینی. نور کوم موږ سره دولت طرفه کوم انکاري نه شوی چې مختب تر روکړل شوی.
سو ورځې کېږي چې وانځای شروع شوی دی اما بدبختانه هیڅ نو تدابیر د کورونا وایرس په اړه نه دی نیول شوی. شاگردان ټول سره جام دي موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته وویل چې د شوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل شوی دی.
موږ د خپل تعلیمي حواسات له لارې او د څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقیما و عملا د فون کول لري کمپاین خپل پیل کړی ده، خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو زده کوونکو ته د دې وایرس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هم هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی آریان دغه شان وویل چې عام روغتیا وزارت پوهنی وزارت سره په همغږی په شوونځیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو طرحه لري چې په خبره یې دا بل تایید ورسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عام روغتیا وزارت په دې اړه موږ ته معلومات را نه کړل. په دې وروستیو کې ښوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین کول هم پیل سوي. د پوهنې وزارت د چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 30% ښوونکو ته دغه واکسین تطبیق سوي دي. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تګ کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تیریدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نشو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
شرایط فعلا خوب است.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوي شوونیز کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایروس له درېمې څپې را رسیدو مخکې دي د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اوس په اسدالله لودین درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي د امریکا استخباراتي بنسټونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د عواقبو په اړه اطلاع ورکړې ده. د رسپانې په لیکنه استخباراتي ادارو ویلي چې امریکا افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک لویشه مخکې دغه هیواد پرېږدي، طالبان ممکن دوه درې کاله وروسته زیاتې برخې لاندې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی چې طالبان کنټرول په لاس کې واخلي، افغانستان کې به د القاعده شبکې پیاوړتیا ته زمينه برابر شي. هغه شبکه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې خونړیو بریدونو مسؤوله ده. د امریکا او طالبانو د دوه د هوکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د همدې کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو په دې شرط چې طالبان له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. خو تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره پنځشنبه وویل د میتر لومړی نیټې به د ځواکونو استل تخنیکی پلوه ورته ستونزمن وي. د بایدن دی خبرې بیا د طالبانو غبرګون پارولی. د ډلې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ که د میتر لومړی نیټې امریکایي پوځیان ونه وځي په وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي. د بریتانیا اوپن ډیموکراسي آنلاین خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله خبره کړي. د مقالې لیکوال ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم لکه د دغه هیواد جګړې په څیر یو پیچلې موضوع ده. د لیکوال په باور د جو بایدن اداره لیواله ده چې خپل سرتیری وباسي، خو په واشنگتن کې سلاکاران بایدن ته خبرداري ورکوي چې طالبان به بیا فعالیت ډیر او القاعده او داعش ته به د آزادو عملیاتو زمینه برابره شي. مقاله کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې جان سوبکو خبرداري ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان وسلوال ځواکونه چمتو نه دي چې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. مقاله کې راغلي د طالبانو او القاعده ګواښونو ته په کتو امریکا ممکن خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي، خو لیکوال دا خبره هم راپورته کړې چې افغانستان کې شلکلن حضور د امریکایانو زړه ورخوړلی. د مقالې په یو برخه کې د جو بایدن هغه خبرې راخستل شوی چې ویلي دي راتلونکي کال به د دوی سرتیری افغانستان کې نه وي. خو د مقاله لیکونکي په وینا کله چې بایدن سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړي خبري کانفرنس پر مهال دا خبره وکړه، ورسره هم مهاله د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر جنرال ریچارد کلر کانګرس ته وویل افغانستان کې د طالبانو ګواښونو ته په کتو د دوی د ځانګړو ځواکونو حضور اړین دی.
تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هیره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګ کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅه پیل کړي. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ آزادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابر کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلي. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو تامین جوړ کړی. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بش پړتوګه هیره کړي او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوی دي. د ایوای چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په مخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکی د فرهنگی مسایلو تر کچېږي. د تاتارانو نړیوالی کنګری د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو شون کې ګمارلی ترڅو په یوونی کې دوا ساته موشته د تاتاری ژبه شونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبه لا ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ځانګړي توکم په توګه نه دی پیژندل شوی. په اساسي قانون کې راغلی چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوی او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکی تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکری اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمیره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمیره 200 زره کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک لا پلوه هیڅ ډول سرشمیرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل،
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د ایسای او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل دا دی چې موږ هیڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکی تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثر حنفي مذهب سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15مه نیټه د تاتارستان جمهوری ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه،
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یو لوی موقع ده چې په آنلاین توګه تاتاري زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یو نشریه هم لري. هغه ویلي چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعات او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیستې. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ دیو ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 6 میلیونه تاتاران په پاشل او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه